هفته مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ يم. هر کلیم کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
خبرونو د پنجاب صوبی پولیس وایي تیر ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن ژوبل شوی. د جنوبي وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنیو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلني بجټ کې د ړنګو شو کورونو لپاره پیسې مختص کړي. امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژور اندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبی پولیس وایي تیر ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن ژوبل شوی. د پولیس چارواکو لخوا د مئی پر 15 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سرګودي ضلع په مجاهد کالونۍ کې مذهبي مطبوعاتو ته د سپکاوي په تور ځایي خلکو په یو عیسوي کورنۍ برید کړی او تورن کس یې وهلی. پولیس زیاتوي چې مظاهره چیانو د دغه عیسوي کورنۍ ملکیتي د بوټانو کارخانه ته هم اور اچولی. د پنجاب اعلی وزیری مریم نواز شریف د پیښې نوټس اخیستی. د جنوبي وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنیو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلني بجټ کې د رنګو شو کورونو لپاره پیسې مختص کړي. د مئی پر 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو ولسي مشر ملک عصمت الله وویل چې په 2000 میلادي کال کې د دوی کورونه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي خو تر دې دمه ورته تاوانونه نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د جنوبي وزیرستان خلک د دغو ړنګو شو کورونو معاوضې غواړي. دوی په دې لړ کې څو ځل مظاهرې هم کړي دي. ځایي انتظامیه مشال لیډیو ته ویلي چې ځینو کورنیو ته پیسې ورکړل شوي او پاتو هغو ته یې وخت ورکړی. کله چې دوی ته د صوبی یا وفاقي حکومت پیسې ورشي نو ور به یې کړي. د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون د استادانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د پوهنتونونو وایس چانسلران وټاکي. د مئی پر 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې جنرال سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې له کلونو راهیسې د پښتونخوا پوهنتونونه د مستقل مشرانو د نشتوالي له امله د سختو مسلو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې نوي ټاکل شوي گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ته د مئی پر 21 د صوبې د 15 پوهنتونونو د مستقل وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره لیک استولی. تر دا مهال صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د سکرو د قانونو مالکان وایي له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلواله ډله بلوس لیبریشن آرمي ورڅخه په زوره باج یا قلنګ اخلي. د دوی په وینا کې قلنګ ورنکړي نو هغه وسلواله ډله ورته مالي او ځاني زیانونه رسوي. په کوټا او هرنۍ کې له 1985 زیږیز کاله د سکرو کاروبار لرونکی نواب خان دومړ وایي له دوی سره بل لار نشته، یا به دا کاروبار پرېږدي او یا به د بیلې په نامه ډلې ته بتا ورکوي. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې د دریز معلومولو لپاره مو ورسره پر ایمیل د رابطې هڅه وکړه خو پر یوه اونۍ تیرېدو وروسته مو لا هم له هغې خوا څه ځواب ترلاسه نه کړ. البته مشال لیډیو بلوچستان لیبریشن آرمی ته منسوب هغه غږیز پیغامونه هم ترلاسه کړي چې د یادې ډلې د غړو لخوا د کویلې قانونو مالکانو ته د بتې لپاره لیږل شوي دي. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت کچا څه کم 70% ته لوړه شوې. د مئی په 23 اسلام آباد میشتې سړینیز ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په خبر کړي راپور کې ویلي چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بېوزلۍ کچا له 8.6 څخه یو کم 70.5 ته لوړه شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د ښاري سیمو پرتله په کلیوالو سیمو کې د غربت کچه لوړه ثبت شوې ده. د دوی په وینا په کلیوالو سیمو کې د بېوزلۍ کچا 55% او په ښاري سیمو کې 18% ده. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د افغان طالبانو چارواکو تایید کړی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو 14 کسانو ته مرګ ژوبل رسولی. دا سیلونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اجانس چې طالبان یې کنټرولوي نن په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې خپرې کړې دي. روسي خبر ده چې امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژور اندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. د مئی پر 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د نظامي پارونې لپاره د عذر په توګه د عادي معمول او د جمهوري لیکت کارول په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي خطر لري او دا به هغه اوږدمهاله نورمونه له منځه وړي چې د لسیزو راهیسې د تایوان په تنګي کې صلح او ثبات ساتلی دی. یاد وزارت دا بیان وروسته له هغې خپور کړ چې چین د تایوان په شاوخوا کې دوه ورځني جنګي تمرینونه پای ته ورسول چې پکې د بمبار کښتو او بیړیو کې د کیناستو مشکونه هم شامل وو. چین چې په تایوان په جمهوري چوکاټ کې د خپلې خاورې په توګه د حکومت کولو دعوه کوي تمرینونه یې درې ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې لای چینګ د تایوان ولسمشر شو. چینګ هغه کس دی چې بیجنګ یې یو بیلتون غوښتونکی بولي. د مشال د خبرونو پای.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به اوري. د بلوچستان په دوکۍ کې د کویلي قانونو مالکان وای اف سی ځواک ته پیسې ورکوي خو هغوی امنیت نه ساتي.
د دې ذمہواری دا ده یو ښه دلته پر جانو د دې کونې را باسو دلته یو هر رنګانه خرابېدل دي. د سمې بل دا کونه سي ته پنجاب تر بارډر کور بي دوی ذمہواري.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي کلونه وسو خو حکومت لا هم د نړیدلو کورونو تاوان نه ورکوي. یو تازه څیړنیز رپورټ وایي چې په پاکستان کې د غربت کچا نږدې 40% ته رسیدلې ده.
آبادی د پاکستان چې دغه په بره روانه ده او د آبادی مطابق چې کوم وسایل پکار دي هغه وسایلو کې اضافه نه کیږي. نوې کارخانه نه لويږي، نوې د روزګار مواقع نه پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د کویلي د قانونو مالکان وایي چې دوی له کلونو راهیسې بلوڅ وسلوالو ته د بتي پر ورکولو مجبور دي. د دوی په وینا دوی د امنیت ساتلو لپاره د اف سی ځواک ته پیسې ورکوي خو هغوی امنیت نه ساتي. اوس پوښتنه دا ده چې دا د کویلي قانونو مالکان اف سی ځواک ته څومره پیسې ورکوي او د هغوی په بدل کې ذمواري څه ده او اف سی ځواک په دې اړه څه وایي. د حکومتي چارواکو دریځ څه دی په دې اړه رپورټ له لنډي دمې وروسته.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې د کویلي کاروباریان وای اف سی ځواک هر میاشت له دوی څخه د امنیت ساتنې په نامه په لکونو روپۍ وړي خو امنیت یې نه ساتي. د کویلي قانونو د مالکانو د اتحادیې ځایي مشر سردار اکبر ناصر مشال راډیو ته وویل دوی اف سی ځواک ته دا پیسې پردي ورکوي چې له دوکۍ څخه به د پنجاب تر پولې په کویله د بار لاریو ساتنه کوي خو د ده په وینا هم اف سی ځواک پیسې ورڅخه وړي او هم یې پر لاریو او مزدورانو بریدونه روان دي.
موږ پر تن 230 روپۍ ورکوو. موږ وایي ته روډ پروټکشن کوه د ګاډیانې تر بواچې ځایه به هغه وایي موږ کوشش کوو. دا خو دغه خلک دي ګوریلا چنګ کوي اوس په یو غار کې پټ کړي یوه ورځ را ووځي واردات وکړي بیا ولاړ. نو اوس که دوی د ښکاره کورونه وایي دغه وایي دوی به دغه وایي جهاز په ذریعه یا د هلیکاپټر په ذریعه دغه کړی وایي.
سردار اکبر ناصر زیاته کړه چې د اف سی ځواک دلیل دوی ته د منلو وړ نه دی او دوی په بیا بیا ورته ویلي چې تحفظ ورکول د اف سي ذمہواری ده. د کویلی کاروبار کوونکی نواب خان دومړ مشال رادیو ته وویل دوی په 2010 کال کې د دوکۍ ضلع لپاره له اف سي سره تړون کړی و چې په 2020 کال کې پای ته رسېدلی و. خو د ده په وینا له هغه وروسته ورسره د ټولې صوبې لپاره سوی خو دوی تر اوسه په دې نه دي پوه چې اف سي ځواک دوی ته څه تحفظ ورکوي.
تقریبا د میاشتې اندازه 5 کروڑ روپۍ جوړه شي. د دوی ذمہواری دا ده یو خا دلته جانو کونی راباسو دلته یو هر رنګانه خرابېدل دوی بسمی بل دا کونه سي تر پنجاب تر بارډر پورې دوی ذمہواری.
د کویلی د قانونو مالکانو د دې مسلې تر راپورته کېدو وروسته د حل لارې موندلو لپاره یو شمیر قبایلي جرګې او له امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې دي. ځایي قبایلي مشر سردار معصوم ترین مشال رډیو ته وویل امنیتي چارواکي دوی ته وایي چې دوی دې د کام په حیث له بلوڅانو سره خبرې وکړي چې خپل خلک د پښتنو پر خاوره له داسې کړنو منع کړي. د دې سیمې د قومي اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نون مرکزی مخکښ سردار یعقوب ناصر مشال رډی ته وویل چې دوی ځایي امنیتي چارواکو ته ویلي چې د کویلی د کاروباریانو په تحفظ کولو کې خپلې ذمہواری پوره کړي.
دا اف سی افسرانو سره هم خیرسل هغو سره دا مجلس وکړه او دا خلک دا غواړي چې دا تاسو په دې کې لږ مهرباني وکړئ لږ زیاته دلچسپي واخلئ او دا معامله ختمه شي په دا کنټرول شي. نو دوی هم انشاءالله وعده راسره کړې ده او په مخ هم کوشش کوو چې موږ آی جی اف سی سره په کوټه کې ملاو شو یو څو مشران او دغسې بیا وسیرو کور کمانډر سره هم خبره وکړو.
د بلوچستان های کورټ وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رډی ته وویل د کویلی کاروباریانو په لومړی سر کې تیروتنه کړې وه چې اف سي ځواک ته یا د پیسو پر ورکولو هوکړه کړې وه. د ده په وینا اف سي ځواک چې په بلوچستان کې د کویلی له کاروباریانو کومې پیسې اخلي د هغه د پاکستان په عین کې هیڅ گنجایش نشته.
ولې چې زموږ په عین کې دا لیکول شوی دی بنیادي حقوق سې کوم چپټر ده په هغې کې د ژوند سیکورټي د ځان سیکورټي او د مالو د جایداد سیکورټي د دا ذمہواري عیني تور باندې په ریاست باندې ښوول شوی ده چونکې دوی الرېډي خپلې تنخواوې اخلي دوی خپل فلکي بجټ مزوریږي په هغه بجټ کې دوی خپل ټوله اکسپنسز دا نه انکلوډي نو دا پی سي سي دي دا د اف سي پرایویټلي د دوی د خلکو یا د دوی د افسرانو جېبو ته روان دي. په قانون کې د دې ګنجایش نشته.
په دې اړه مو د اف سي ځواک له ویاند کرنل عبدالوهاب سره خبرې وکړې خو هغوی پر دې موضوع له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه د قانونو د مالکانو په رضامندۍ یو تړون سوی و او اف سي ته پیسې ورکول کېده د ده په وینا نه قانون کار نه دی.
مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ مائن اونرز نے لی ہے
چپ حکم ځای کې هم د قانون و مالکانو د امنیت لپاره ځواکونه اخستې دي. هلته د حکومت په کچا او د قانون د مالکانو په رضامندۍ تړون شوی دی. د هغه تړون مطابق چې د امنیت لپاره کومي اضافي اقدامات کیږي دا د هغې په مت کې دا پیسې ورکول کیږي او دا څه نه قانون کار نه دی.
په پاکستان کې د ماینز اینڈ منرلز اسوسییشن جنرل سیکرټری فتح شاه عارف مشال رډیو ته وویل په دوکۍ کې راپورته شوی مسلې د کویلی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی.
بولان ضلع کې د مچزه او د کوټیزه ارنای او د دوکۍ سره د دې ځای ډیلی پروډکشن چې دی یا د دوکۍ تر ستونزې مخکې ایوریج 2000-2500 ټنه کویله چې ده هغه مارکیټ ته تلله چې کله دا دوکۍ ستونزه راله منځته او هغه اوس ایوریج 8500 ټنه د ورځې کویله ځي پاکستانی مارکیټ.
د کویلی له کاروبار سره په مجموعي توګه د لسګونو زره خلکو روزګار تړلی دی. د قانون مالکان وای له کله چې امنیتي اندیښنې راپورته شوی دي مزدوران دې ته زړه نه شکوي چې په لری پرتو غرنیو سیمو کې د قانون ته ورسي او کویل راوباسي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره صوبایي بجټ د مئی پر څلرویشتمه وړاندې کړ. د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دا د 100 ارب روپیو اضافي بجټ دی. د ده په خبره د صوبې ټول اخراجات 1450 ارب دي، خو آمدنې 1450 ارب دی. په دې بجټ کې د صحت څانګې لپاره 232 ارب روپۍ بیلې کړل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا پیسې به پر کوم پروژو لګیږي او له دې سره ټاکلي اهداف ترلاسه کول څومره ممکن دي؟ په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په څلرویشتمه د مالی کال څلرویشتم 15 بجټ پیش کړ چې پکې د صحت اسانتیاوې ورکول لپاره 232 ارب روپۍ ایښودي دي، چې د تیر کال په نسبت 43% سیوا دي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا حکومت سخت کال د ایئر ایمبولنس سرویس شروع کولو او په جنوبی ضلعو کې د انسټیټیوټ آف کارډیالوجي سیټلایټ مرکزونه یا واړه هسپتالونه د جوړولو فیصله کړې.
چونکی زمونږ د صوبې چې کوم ډول ترخګنۍ نه ځپلې شوې ده او ډېرې داسې سیمې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي، نو په هغې کې د خلکو د ژوند بچ کولو لپاره ایئر ایمبولنس کوم دی لازمی او د زمونږ د هیلت منسټر چې کله راغلی د اعلان هم کړی دی. دغه شان د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې کوم په ریجن لیول باندې سیټلایټ مرکزونه به جوړېږي، ځکه چې د زړه چې کوم مریضان وي په هغوی کې دومره ټایم نه وي، هغوی چې کلم د زړه دوره راشي چې هغه څومره نږدې هسپتال ته تاسو ورلی شي، نه همره هغه ګټور ثابتېږي. نو مونږ وایو چې په ریجنس کې دغه هسپتالونو کې دا سہولتونه چې کوم دی نو ترلاسه کړی شي. مونږ کوشش کوو چې په صحت کارت کې دا ځل مونږ ریزرو فنډ هم کې د کمیلان دي چې به ترانسپلانټ کېږي او د ګردو چې کوم مریضان دي چې دا هغوی چې کوم ډایلسس دي چې هغې کې هغوی ته پیسې نه ختمېږي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سرکاري هسپتالونو کې د مفتو دوایانو په کمی د کابو موندلو لپاره د مالي کال 2023-24 په بجټ 11 ارب او د صحت کارت پلس لپاره 38 ارب روپۍ نه سیوا پیسې ایښودي دي. پېښور کې خبریال غلام دستګیر مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په بجټ کې صرف 8% خپل او باقي بجټ به له وفاق اخلي. د کومې چې معلومه نه ده چې د خیبر پختونخوا حصہ څومره ده.
زمونږ په ملک کې یو روایت دی چې پہله وفاقي حکومت خپل بجټ پیش کړي او د هغه پرانا کې صوبایي حکومتونه چې دي هغه خپل بجټ پیش کړي. خو دې زله دا یو غیر روایتي غونډې کار وشو چې د پختونخوا حکومت چې دی هغه د وفاق نور مخ کې شو او دې پہله بجټ پیش کړو. کوي خو د وفاق بجټ چې راشي په هغه کې به قتل پکاري چې آیا وفاق هم د دې عمره کم چې دی ویلې دي دا پیسې په هغه بجټ کې دی د پاره مختص کوي او کنه. خو زبا عرض دا وکما چې هغه پورې دا ټولې منسوبې چې دي دا غي هیڅ پتن لګي تر کومه پورې چې دی ته د فیډرل حکومت د طرف نه د محصولاتو کلیر دغه رانه شي چې غي ورله څومره پیسې ورکي.
د خیبر پختونخوا د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت په قبایلی ضلعو کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره 9 ارب روپۍ ایښودي. خبریال لحاظ علی وای چې په قبایلی ضلعو کې د 13-15 کلونو راسي د صحت زیاتره پروژې نه دي مکمل کړي شوي.
اوس د اے ڈی پی او اے آئی پی د دوانو ترقیتی فنڈ چې کله موږ ګورو دا تقریبا 12.5 ارب روپۍ دي چې په دې د سوري لاندې په قبایلی ضلعو کې په لوی شمیر باندې هلته بیسک هیلت یونټ او هغه سولرایزیشن او هلته دوایانو او هلته د کمی عملی او د کمی چې کوم مشینری د هغې د پوره کولو کوشش وکړي. خو زنه ګورم دا چې دا 9 ارب روپۍ به په قبایلی علاقو لا ورکړل شي. دیو کې په بجټ کې دا مختص شوی دی او په دې بجټ کې د دې نیمه یعنی زموږ چې د 14.5 ارب روپۍ پورې هم خرچ وي، نو په قبایلی علاقو د صحت په بنیادی مراکزو کې به په لوی کچ باندې التکار وشي. د حکومت دا داوه ده چې په دې روان کال کې به دوی شپږ څلوېښت داسې منصوبې دي چې هغه به دوی په خیبر پختونخوا کې مکمل کړي، په کومو کې چې د اوو تعلق نیغ په نیغه د قبایلی علاقو سره دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سرېشتما د 1.5 ارب روپۍ بجټ پیش کړ. د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم د مې په سرېشتما د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دا 100 ارب روپۍ اضافي بجټ دی چې پکې 1450 ارب روپۍ به له وفاقه اغستې شي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. سم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. د پاکستان پاوز په 2009 کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړیو. د دې عملیاتو له کبله په پراخ کچه کورونه ړنګ شوي. د دې سیمو خلک وایي چې 14 کاله تیر شوي خو لا هم حکومت دوی ته په پوره توګه تاوان نه دی ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت د دوی لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت لا د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ نه دی وړاندې کړی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه په وفاقي بجټ کښې د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه کوي. په دغه برا کښې د بدر سیمې یوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل:
آرمی پترو بندے ادھر مشتا تو کن میں لاؤش والے دے اگر نہ دے 2024 پر او دے مش دے رنگے کورے سروے نہ دبال شوی جو لاکھ نظر ہے پتہ 60,000 سروے لے دے وسا پر او دا خلق تا نہ دی ملاو شوی او صبحی بجٹ پیش او فاکی بجٹ چیکن دے دا تا دانا بات پیش کوی مش اکومات دا پیل کوی چھ دا خلق تا دا زیتی دا سروے ویر کو دا در غریب خلق تے دے 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 ملے دے جوڑا انتظار
دی. سویلی وزیرستان پر ضلع ولسی جرگے یو مشر جاوید مسید ویائی چې حکومت یې په 2009 کال پوځي عملیات کښې د خلکې کورونه ړنګ کړي دي او د دغې ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې یې خلکې ته ورسولې نه دي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل: د ولسی جرګې مشر جاوید ماسی دا هم وویل چې د راتلونکي میاشت د جون په 14 و په اسلام آباد نیشنل پریس کلب کښې و د حکومت نه د سویلی وزیرستان ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنې سره د قبایلي ضلعو حقوق غوښتنې د پوره و. د ټولې قبایلي ضلعو مشورونه یوه لویه جرګه و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا گورنر اعلی وزیر ته لیک استولی او ورته ویل دي چې د سوبې د پوهنتونونو د ستونزو د هواري لپاره ورسره په ګډه کار کول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوبې ګڼ شمېر پوهنتونونه دا وخت نه یوازې وایس چانسلران نه لري بلکې په ډیرو کې مالی ستونزې هم دي. د مشال ریډیو خبریال شاهین بډیری په دې اړه رپورټ لري.
گورنر فیصل کریم کنڈی د مې په 22 وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې ویلي چې د 25 سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو په ټاکلو کې اوږدمهاله ځنډ انتظامی او مالی ننګونې رامنځته کړې دي او د زده کوونکو مستقبل یې د ګواښ سره مخ کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې نگران حکومت د وایس چانسلرانو د تقرری او پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه خو د کمیټې سپارښتنې لا نه دي عملي شوې او په دغه اړه په سپریم کورټ کې یوه مقدمه هم روانه ده. نوموړي نور وویل:
دا تلسم ترمیم نه پس د جامعاتو زګم ده پکار ده صدا صوبو ته راغلې خو هغه خو تاسو ته پته شته چې هغه د تلسم ترمیم پای شوی دی خو هغه امپلیمنٹ شوی نه ده ناغي کې ډېرې داسې منسٹریانې دي چې هغه اوس هم په فیډرل کې هم چلی په صوبه کې هم چلی د تعلیم او د اعلی تعلیم زګم ده دا اسپیشلی جامعات دا تر لسو کالو نه یولس کالو نه د والی وارث نشته فیڈرل وی مونگ در تفن در کو صوبہ وی مونگ تا اوسا پر اس قانون کی سنیس سے مونگ در کو تا سوی پخپلا گٹے نظر سے فنڈنگ سورش تا نو امریکی غن دا غٹی غٹی کرخانیش تا مونگ ویو اگر دیتا معاشمانو فیس فیس خو دیر زیاد تے خو جامعاتو تا سوڈنٹان دیر کم رازی
په پوهنتون کې د وایس چانسلرانو د نه مقررولو او مالی پانګو د نشتوالي له کبله که یو خوا انتظامی مسلې پیچلې شوې دي نو بل خوا په زده کوونکو د فیسونو بوج هم زیات شوی دی. په ګومل پوهنتون کې د زده کوونکو د اکشن کمیټې یو مشر نعمت وزیر وایي چې په پوهنتون کې سیاسي مداخلت د پانګو نشتوالي او ډیرو فیسونو د سیمې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ کړي دي.
ګومل یونیورسټي په موجوده حال کې فاینانس لول ډېره کمزورې ده، خاص کر چې د غریب ملازمین دي هغه ته تنخواه منخواه دغه نه ملاویږي کنه. سیاسی مداخلت بالکل دغه غټ اثر په چولای دی چې هلته د اوس کیرټیکر ګورنمنټ چې کومو په دغه ټایم چې تقریبا 809 کسان برتی کړی دی دغه یونیورسټي کې، نو راغه کسان په یونیورسټي باندې غټ بوج راغی. ولې چې یونیورسټي خو دومره فنډ نه وي، دومره پیسې نه ورته ملاویږي، نور دا غټه ایشو ده. درې ډیپارټمنټونه دي چې هغه کې فیسونه ډېر چک دي، لکه فارمیسي شولا، ڈی وی ایم شو، اولا شولا. دغه نور ډیپارټمنټونه چې څومره فیسونه دي دغه نور یونیورسټي باندې بد کم دي.
د کال 2012 لپاره د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د قانون تر مخه د نوي وایس چانسلر د انتخاب پروسه باید د موجوده وایس چانسلر د دورې ختمېدو شپږ میاشتې مخکې پیل شي. پوهنتونونو کې د وایس چانسلرانو په تقرر کې د اوږدې مودې د ځنډ مسله په دې وروستیو کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ یو بینچ هم راپورته کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان اپریدی وویل چې د ستونزې د هواري لپاره یو ټاسک فورس ته کار حواله کړی دی.
فائنانشل ایشوز بری بل کې دا یو پرتیار کې موږ نور دې سجنه هم واچو چې دا هم سره وګړي او هغه ته موږ ټایم ورکړل دا یو میاشت ټایم کوم میاشت کې دا هم ته خپل فرشات راکړي چې هغه موږ ته روټ کاز هم وخري او هم سره روټ نه هم راکړي چې دا یو ځان نه کې مسجد سے بھی ہو دا سر سسٹینیبل کی طرف تلے سنگشی رسول پلان با انشاءاللہ دا تاس کول راولی او دی کی خ مستند دا او بہترین اکیڈمی شامل ہے.
د استادانو د اتحادیو او چارواکو په وینا د ابتاباد د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون د ډیر اسماعیل خان ګومل پوهنتون د کرک خوشحال خان خټک پوهنتون د ډیر اسماعیل خان زری پوهنتون هزاره پوهنتون د سوابه د خزو پوهنتون د مردان د انجینری پوهنتون او د لکی مروت پوهنتون د تیر یو کال راهیسې بغیر له مستقل وایس چانسلرانو روان دي. همداراز د مردان عبدالولی خان پوهنتون د چارسدې باچا خان پوهنتون د نوخار د ټکنالوژي پوهنتون د کوهارد د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون پېښور پوهنتون د بنو د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون او د پېښور د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون د تیرو سلورو میاشتو او د دره ادم خیل فاټا پوهنتون د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د بونیر پوهنتون او د چترال پوهنتون د تیرو دوو میاشتو راهیسې له مستقل وایس چانسلرانو پرته کار کوي. د دې سره سم په سوات کې نوې جوړ شوې زری پوهنتون د انجینیرینګ او اپلایډ ساينسز پوهنتون شانګله پوهنتون او د ویټرنری او انیمل ساينسز پوهنتونونه باقاعده وایس چانسلران نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته قرجه سوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه اورو.
د پنجاب صوبی پولیس وایي تېر ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو لخوا د مئی پر 15مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سرګودي ضلع په مجاهد کالونۍ کې مذهبي مطبوعاتو ته د سپکاوي په تور ځایي خلکو په یوه عیسوي کورنۍ برید کړی او تورن کس یې وهلی. پولیس زیاتوي چې مظاهره چیانو د دغه عیسوي کورنۍ ملکیتي د بوټانو کارخانې ته اور هم اچولی. د دغه صوبي اعلی چارواکو د دې پېښې نوټس اخیستی. د جنوبي وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شوو کورنو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلني بجټ کې د ړنګو شوو کورنو لپاره پیسې مختص کړي. د پېښور د انجینرینګ پوهنتون د استادانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د پوهنتونونو وایس چانسلران وټاکي. د مئی پر 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې جنرال سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې له کلونو راهیسې د پښتونخوا پوهنتونونه د مستقل مشرانو د نشتوالي له امله د سختو مسلو سره مخ دي. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د سکرو د قانون مالکان وایي له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمي ورڅخه په زوره باج یا کلنګ اخلي. د دوی په وینا که کلنګ ورنه کړي نو هغه وسلواله ډله ورته مالي او ځاني زیانونه رسوي. د بلوچستان لیبریشن آرمي په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت کچا ستم 30% ته لوړه شوې. د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو 14 کسانو ته مرګ جوړ رسولې. دا سیلونو تعداد د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلی. امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه جوړاندې خنه لري او په کلکه یې غوښتنې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. انګلستان له پاکستانه دویمه شل اوریدا سیالي وګټله.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کاوه. سم د نورو ریپورټونو پر لور، د اسرائیل یو چارواکي پروند ویل چې حکومت یې هوډ لري چې د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان سویو خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په پیرس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خبرو وروسته دا څرګندونې وکړي. په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي شهر رفح کې پوځي عملیات روانو. سالم محمد سالی نور حاله کوي.
د اسرائیلي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخه اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یو موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلي چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 30 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
د شزو غنی افغانی فالانی وای په افغانستان کې د شزو اونجونو حالت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې په خپل ریپورت کې ورته اشاره کړې ده. د فعالانو د ملګری ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو له لارې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې ده چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی دریز بدل سي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
د ښځو د حقونو فعاله او پخوانی ډیپلوماټه نظیفه حقپال وای ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نه ږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د ښځو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبد اصل کې دا چې د ملګری ملتونو د ښځو څنګ په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپان خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25% تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د ښځو څنګه وایي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 ښځو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی و. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې وه چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي، د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې، ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. یو تازه څېړنیز رپورت وایي چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8.6 څخه یو کم 4.5 ته لوړه شوې ده. په دې رپورت کې راغلي دي چې د شاري سیمو پرتله په کلیوالو سیمو کې د غربت کچه لوړه شوې ده. د دوی په وینا په کلیوالو سیمو کې د بېوزلۍ کچه 55% ده او په شاري سیمو کې 12% ده. رپورت لیکي چې په پاکستان کې په مجموعي توګه 25% خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. نیاز علي دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د غربت یا بېوزلۍ کچه ولې مخ په زیاتېدو ده؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي آبادی زیاتېږي، ګرانی زیاته شوې، خلک یې بېروزګاره شوي او ملک له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی.
آبادی د پاکستان چې د نو په بره روانه ده او د آبادی مطابق چې کم وسایل پکار دي هغه وسایلو کې اضافه نه کیږي، نوې کارخانې نه لویږي، نوې د روزګار مواقع نه پیدا کیږي. حکومت خپل چې د نو هغه سره دومره د فنډس کمې دي، بیا گرانی دا معاشی صورتحال ډیر ښه نه دی. د حکومت د طرف نه داسې څه د ویلفر یا د روزګار دپاره څه منصوبې نشته. نو خلک خپل لګیا دي، خپل د روزګارونه ګوري، د ګرانۍ سره سه د پوره مقابلې کوشش کوي او ورسره بېروزګاري چې دی نو د هغه اوس ډېره په تېزۍ سره بره روانه ده، خاص کر په کلیو کې.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس پیډ راپور دا هم ښایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې دی، چې 80% وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي او وګړي د ژوند کولو بنیادی اسانتیاوې نه لري. د بلوچستان لسبیلې پوهنتون د اقتصاد او د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر خالد خان یوسفزئی د مای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل بلوچستان کې 80% خلک په کلو کې ژوند کوي او هغوی د ژوند د بنیادی اسانتیاوې نه لا محروم دي.
داسې غربت چې هغه کې خلکو ته مواقع د صحت مواقع، د تعلیم مواقع او د ضرورتي زندگی پوره کولو مواقع ډېرې کمی. نو تاسو ته پته ده چې بلوچستان کې 80% یا 85% خلک په دیہی علاقو کې اوسیږي. هلته کې هغه ته د سکول ته د تلو مواقع کمی دي، هلته کې هسپتالونه نشته، هلته کې د نور کم ضرورتي زندگی پوره کولو لپاره داسې
د یادې ادارې د رپورت تر مخه د خاري سیمو په پرتلا په کلیوالو سیمو کې د غربت کچه لوړه ثابته شوې ده. په یاد رپورت کې ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې 48% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کولو ته مجبور دي. په اسن صوبه کې 45% او په پنجاب کې 30% خلک د غربت سره مخامخ دي. په تیرو 15 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې بېوزلي ولې زیاته شوې، علتونه یې څه دي؟ په دې اړه په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر ډاکټر منظور علي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په خیبر پختونخوا کې خصوصا په 13-15 کالو کې په غټو وجوهاتو کې خو یو خبره ده چې خیبر پختونخوا کې مسلسل بدامنی ده. د جنگ صورتحال، هر د جنگ صورتحال کې معاشي ترقی ډیره بدموي او د بار نه بار ملکونو نه یا د ملک د نورو ایسو نه خلک دلته سرمایه کاری نه ناراضي هغه یریږي. د هغې په وجه باندې د خلکو په روزګار اثر پرېوځي او د پیک سمدنۍ د هر یو کس په آمدنۍ کې کمی راشي. بله غټه وجه دلته سیاسي عدم استحکام دی چې هغه د معاشي ترقۍ دپاره ډېر مشکلات پیدا کوي. معاشي ترقی امن غواړي او یو واضح سیاسي پروګرام غواړي او یو مستحکم سیاسي حکومت غواړي چې هغه د بدقسمتۍ نه په خیبر پختونخوا کې د 13-15 کالو راهسې اوس هم موجود نه دی.
دا رپورت تر مخه چې په پاکستان کې 6.5% وګړي د ژوند کولو بنیادی معیار نه لري، 9.4% وګړي د زده کړو لپاره هیڅ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تیر کال 2023 دسمبر میاشت کې نړیوال بینک په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې له 13 کالونو راهیسې غربت پر لپسې مخ په زیاتېدو دی. د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شمارې تر مخه چې د پاکستان آبادی 45.5 لکه ده، 9.35 لکه خلک پکې د بېوزلۍ ژوند کوي. د نړیوال بینک د راپور له مخې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 1.45 لکه خلک نور هم بېروزګاره شوي دي. د اقتصادي پوهانو په وینا چې په پاکستان کې غربت ختمولو لپاره پایدار امن، سیاسي استحکام، خلکو ته روزګار ورکول، ځوانانو ته روزګار او عام روغتیا په شمول د بنیادی اسانتیاو په برابرولو سره د غربت په کچه کې کمی راتللی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږیست. له قرغیزستان څخه په زرګونه هغه زده کوونکي د پاکستان حکومت په ځانګړو الوتکو کې خپل هیواد ته رسولي چې په بشکی کې د تاوتریخوالي څخه وروسته گیر پاتې وو، خو اوس هم ګڼ شمیر زده کوونکي په بشکی کې بند پاتې دي. که څه هم د پاکستان او قرغیزستان حکومت زیاته پاملرنه د زده کوونکو طرف ته کړې ده، خو په قرغیزستان کې میشت پاکستانی کارګر وایي چې دوی له ویرې څخه بهر نشي وتلی. په هغه هیواد کې د ځایي خلکو لخوا د بارنیو زده کوونکو تر وهلو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شوی و او زده کوونکي د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښمن سول. په بشکک کې میشت کارګر ظهور شنواری د مئی پر 25مه مشال رډی تول چې هغه له تیرې یوې اونۍ راهیسې له ویرې څخه د باندې نه دی وتلی. زموږ همکار احمد شاه زمي له نوموړي سره مرکه کړي او هغه لومړی هلته د وضعیت حال راکوي.
حالات کنټرول شوی نه دی، نورمال نه دی، ځکه چې اوس هم په ځینې ځایونو کې چوکونو کې د لوچکان ولاړ دي او چې یو یا دوه نفره گیر کا بهرنیان پیسې هم تخلي او هلته کول هم ورسره کوي او موبایلونه هم ځینې اخلي.
یعنی بهرنیان څوک نیسي؟ هر بهرنی چې که مخصوص بهرنیان،
هر بهرنی چې هغه که پاکستانی که افغانی که بنگالی که عربی چې هر څوک یې، دوی دا نه پېژني، دوی ته دا پته نه لګي دا پاکستانی دی که افغانی دی، خو بس په نوم بهرنی چې ګیر کا نو رویه یې ورسره ټیک نه.
د قرغیزستان حکومت ویلی وه چې د مئی د 12مې او 13مې ترمیان شپې مهال پر بهرنیو زده کوونکو د تشدد په تور یې ځینې کسان گرفتاره کړي هم دي، نیولي یې هم دي، خو آیا تاسو پولیس ته د دې شکایت کړی دی چې تاسو ځورول کیږي یا تنګول کیږي؟
پولیس ته شکایت ځکه نشي کړی چې پولیس په اول ورځو کې چې څوک به ونیو نیغ په نیغه به تاڼې لګو او پولیس به هم ځینې پیسې او شیان اخیستل، په پیسو به بیا خوشي کول، نو هغوی لږ تاڼې له راپور له ورشي نو هغوی مرسره هغه چلند نه کوي کوم چې انساني چلند وي.
او بل دا دی چې د دې پیښې وړاندې ځینې پاکستانی مزدوران یا کاریګر نیول سوي وو او پر هغوی دا تور پورې سوو چې دوی په غیر قانوني توګه باندې هلته کارونه کوي، یعنې د کارونو اجازتنامه نه لري. نو آیا داسې کاریګر سته چې هغه اوس هم داسې غیر قانوني کارونه کوي؟
اصل کې خبره دا ده چې داسې بالکل داسې خلک شته چې چا ویزه ختم شوی دی، هغوی راغلي قانوني دي د ملک ته، خو د ملک کې بیا ول نو ویزه زیاتوي ایکسټنکیوی ولا او کار خود دوی پخپل خلق بوزی کارونو ته خود دوی ضرورت دوی خلق کار نکی، نو ها مجبور دی غریبانان کار لراغلی دی او ویزه اخلاصی شوی دوی ولا زیادتی نا، او چه زیادتی نه نو بس ها مجبور دی کارونو خود بکی او خپل گیر خود مری.
نو چه کل ویزه ختم سوی دی یا دو ویزو ختم دو مخ کی، نو دا کانونی توگا په کار نده چه برت خپل ملک تولار سی چه بغیر ویزه یالتا پا بحرانی ملک وسیر؟
نه دا دلته دا سوال پیدا کیږي چې هغوی چې بهر ځي دوی تر $200 د وتو اخلي او کارګرانو غریبانو سره $200 لیاوي او لیا نه، هغوی دلته دومره مزدوري کوي چې خپله یې خوري او کرایان یې خلاصوي، نو هغوی سره یو مجبوریت دام چې هغوی سره هغه کوم $200 د اگزیټ ویزه ولوهي هغه هم ورسره نه وي، نو بس مجبور دي چې ایسار دي.
زما پوښتنه دلته دا وه چې د ویزې ختمېدو مخکې له عام خلک هم ځي او راځي، اگزیټ ویزې باندې فیس نه غواړي، چې په قانوني توګه باندې دی راغلي په هغه موده کې دننه بیرته ووځي له هیواده، بیا خو فیس او پیسې نه ورسره اخلي،
بیا خو نه غواړي. خو دا داسې چې دا خلک دلته لکه کار له خلکو راغوښتي چې راشي دلته به وزارت ته تمدید کوو، بیا دلته چې راشي ویزه نه تمدید کیږي، هغوی په ویزیټ راغلي ویزیټ تمدید کیږي نه، چې په کار ویزه هغې ځای نه راشي هغه تمدید کیږي، خو په هغې باندې دلته مصرف منډه تړل غواړي، یا ورسره دا چا چا را بللي دا دوکو کوي، یا دلته حکومت ویزه نه زیاتوي دوی بیا مجبور شي. اوس هم دغسې مجبور کسان په زرونو په تعداد کې.
نستاز غشتنه وسه ده چې د کرغیز حکومت یا د کرغستان حکومت باید د کاریګرو سره څه وکړي.
کرغیز حکومت باید چې دویتا په استلاغه شینه لا شنه لا خلاص کی الکه دوی چورته گرین کریډور وای پکار دی چې وای چې څوک غیر قانوني دی هغه ته بغیر د $275 اجازه او دی نو بیا به ټول خلک لاړ شي.
او تعداد به څومره داسې پاکستانی کارګر چې هغه راغلی دی داسې د کار دپاره اوسې ویزې پای ته رسېدلی دي؟
صرف پاکستانی کارګر نه دی کې بنګالی کارګر هم دي نور ملکو هم دي دا به یې 450 پورې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مئی پر یوشتما په پېښور کې هغو 3 ښځو ته جایزې او ایوارډونه ورکړل سوي چې د ادب ټولنیزو خدماتو خبریالۍ او د بشري حقونو د مدافع فعالیتونو په شوبو کې د پام وړ کارونه کړي. په دې کې د پوځ یو ښځینه جرنیلي، یوې ښځینه جرګماری او یوې فعالې ته لایف ټایم اچیومنت ایوارډ هم ورکړل سوی دی. نورو کومو ښځو ایوارډونه اخیستي او هغوی څه لاسته راوړنې لري په دې اړه زموږ نوې همکاره خالده نیاز هم دغه دستوري ته ورغلې وه او له هغې دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بنته هوا په نوم د خزو د مالی حالت د خکولو سازمان د مئی په 20مه 3 خزو ته ایوارډونه ورکړل چې پکې 3 هغه خزي هم شامل دي چې په ټول ژوند کې د ښې کارکردګۍ ستاین لیکونه ورکړې شول. په دغه خزو کې لیفټیننټ جنرل نگار جوهر، په سواد کې په اول وار د خزو جرګه را جوړونکي تبسم عدنان او د اورت فاونډیشن مشره شبینه ایاس شامل دي. بنت هوا ایوارډ د طب، کاروبار، صحافت او فری لانسنګ، ادب، سوشل میډیا، لوبو او نورو یوش میر سانګو کې ښه کارکوونکي زنانو ته ورکول کیږي. له جنوبی وزیرستانه بشرا محسود هم ایوارډ ترلاسه کوونکي زنانو کې شامل ده. د امن پسنده زنانا په نوم تنظیم جوړونکي بشرا محسود مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله ده چې د ادب په برخه کې ایوارډ ورکړی شو.
زمون قبایلی سیمه کې ډیر تاسې زنانا لیکوالې زنانا ته ډیر ښه نظر باندې نه کتل کیږي، ډیر بسپک نظر ورته ګوري او دوی وایي چې دا یو ښه کار نه دی. حالانکه زما په خیال دا د معاشرې ډیر مفید او کارآمد انسانان چې کوم دا ثابت دي شي په لا شانت مسایل په لا شانت خبرې دوی د خپلې شاعري، د خپل افسانې، د خپل بلاګس او قلمونو په ذریعه باندې کوم دي عام مخې ته راوړي. خو افسوس سره صدا وایم چې زمونږ زنانا مخې ته نه راځي، یا په بدل نوم باندې چکم د خپل کار کوي نوم بدل کی، یا ډیر داسې زنانه هم شته چا ته سړی په نوم باندې چکم د الیک کوي او هغه کار کوي.
د بنت هوا فورم مشر عالم زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایوارډ مقصد د خیبر پختونخوا د زنانو خدماتو اعتراف او د دوی حوصله افزایی کول دي.
زمونږ دا صوبه نو دلته ډېرې تکړه تکړه زنانه دي او ډېر کارونه کوي، خو لکه یو دا دی چې هغوی له هغه شانې تر اوسه پورې چېرته ریکګنیشنز نه دی ملاو شوی چې هغوی خلک مې اپریشیټ کړي، او بل دا دی چې هغوی هغه کوم سکسس سټوریز دي نو هغه د خلکو مخې لراشي. مونږ چې د میگزین هم چاپ کو، میگزین سره داسې وي چې دا دوی دا سټوریز په پبلش شي، هغه مونږ مختلف سیکټرز کې خلکو لولېږو، مختلف وومن یونیورسټیز کې ماشومانو کې تقسیم کو، ځکه چې هغه د دې دا سټوریز وګوري او دینه لکشن ته انسپیریشنز حاصل کی.
د غونډي یو ګډونوالي د نوخار کرتولین مشال ریډیو ته وویل غواړي چې د خزو د پرمختګ په برخه کې هر ډول مرسته وکړي.
زخپل هم تن کافی موټیویټ شم دا نه خپل پرسنلټیز الترالیو هر شوبې نو ورته خلق رالیو هر سایت نو ورته خلق رالیو او دی هر سایت ته دا رسی کسان چې کوم هغه پکړی اوارډز لپاره دا اچیومنټس چې ما اوتل دا هغه عزت دا هر څه دا ټول انوایرنمنٹ چې ما اوتل زما خپل هم دا شوق شو چې به موږ به بنته هوا اوارډ جیتنا ہے
دی گلوبل انٹرپرینورشپ مانیټرنګ کال 2022 راپور تر مخه پاکستان کی یونیورسٹو نا زدکڑی تر سرکون کی انجنو کی صرف 25 فیصد دا کار میدان تا روزی ولی صرف 1 فیصد زنانا کاروبار سرا تڑلی دی دستور کی دا موسیقی تابیا ہم شویوا دا کومینا چی ناستو خلقو خوندونا اخیست خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
مشال ریډیو ته غوړیست د افغانستان په پکتیا کې مالداران روښانه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار موندنه او وسی دوی وای د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو تولید شر سوی دی خو د پروسس او بستبندی وسایل نه لري چې لدې کبله لازم ګټه نسی ترلاسه کولای د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خال د موضوع ته کتنه کړی ده
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابرې شي ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشاد رادیو تو ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی د مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي
په پکتیا کې لیوی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخو کې ځینې برنامې تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپنو یې راټولیدنه او ترڅنګ یې نندارتون پرانیسته و په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو ترڅو د موږ شیدې مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای ګرو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خاطر باندې
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي یو تن وترنر نورستان وایي
دغه لس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې فعالیتونه کوو مالدارانو ته خدمات وړاندې کوو اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمنګ راکوي په وخت هغه مرضونه چې ساري بکتریاوي دي وایروسي دي د واکسینونه موږ سره کومکونه کوي موږ خلکو ته وړاندې کوو
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغوني واسطې دي خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پردی سربیرا اونیزی خبرونه هم در توڑاندی کوي موږ د روغتیا ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.